د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د ولایت په ولایت اونیزه خبرونه ده اصلا او په څو شیبو کې پیلیږي، تاسو به واورئ چې د میدان وردګو، د لوګر ولایت او همدارس د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او کلتور سیمه ایز ولایتي رئیسان براشي او په دې خبرونه کې به ګډون وکړي او ستاسو پوښتنو ته، او همدارس د خبرونې د کوربه عصمت څاروان پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. خو د هرې خبرونې په پیل کې لکه څنګه چې خبرونه لرو، نو په دې ساعت کې هم خبرونه وړاندې کیږي چې زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. د همدې خبرونو سرلیکونه، د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو نن د افغانستان او سیمې پر مسایلو خبرې وکړې. په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې له دواړو خواوو اووه کسان وژل شوي دي، او د قزاقستان حکومت پریکړه کړې چې یو شپېته هندي ساختماني کارګران له دې هېواده وباسي. بشپړ خبرونه. د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان او سیمې پر مسایلو نن خبرې وکړې. وانګ یی چې نن په پیکینګ کې د خپل پاکستانی ساری کوربه و، د تروریزم په وړاندې د پاکستان د مبارزې دفاع وکړه او ویل د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران به د سیمه ییزې همکارۍ د پیاوړتیا په اړه د بحث لپاره په روان کال کې سره وګوري. هغه زیاته کړه چې کابل او اسلام آباد د چین په مرسته د یووالي لپاره اوږده لاره په مخ کې لري. د میدان وردګو ولایت پولیس وایي چې په تیرو څو میاشتو کې لسلو زیات طالبان په پوځي عملیاتو کې وژل دي. د میدان وردګو د امنیت قومندانۍ ویان نقیب الله امینی ازادۍ رادیو ته وویل چې په وژل شویو طالبانو کې یو شمیر قومندانان او د دوی جکپوري غړي شامل دي.
تقریبا در حدود 6 ماه گذشته 108 نفر از مخالفین مصالح دولت را در نتیجه کم افراز کمین ها و عملیات هوایی از بین رفتن.
خغلی امینی زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو ته د تلفات په نرخ سید آباد، جغتو او دایمیرداد ولسوالیو کې اوښتی دي. امینی یادونه وکړه چې په وروستۍ هوایي حمله کې د چهارشنبه ورځ په مازدیګر په نرخ ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان له دریو نورو وسلوالو سره ووژل شو او څلور نور سخت ټپیان شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې د افغان ګډو ځواکونو پر روانو ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د یو شمیر مهمو قومندانانو په ګډون 25 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د عملیات پرون د ترینکوټ اړوندو حجرې او تالانی سیمو کې د کورنیو ګډو ځواکونو لخوا شوي، او د دې په وینا په ترڅ کې دوه افغان سرتیري هم تپیان شوي. نو موړی وایي په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو شمیر سپکې او درنې وسلې، یو هموی ټانک او یو موټر د افغان هوایي ځواک په بمبارۍ کې له منځه وړل شوي، او تر څنګ یو شمیر سیمې هم تصفیه شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د سوریې په ختیځ ښار دایر الزور کې په یوه هوایي حمله کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څلور جکپوري قومندانان وژلي دي. روسی چارواکی وایي د حمله او بخې د حمله په وژل شویو کې د تاجکستان یو پخوانی جکپوري امنیتي مقام هم شامل دی. روسی خبری رسنیو نن د دفاع وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکړ چې په دې هوایي حمله کې د داعش د بهرنیو جنگیالیو د مسؤل ابو محمد الشمالی او د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د یو پخوانی مقام ګل مراد حلیموف په ګډون څلوېخت وسلوال وژل شوي. حلیموف تر ډیره د داعش د جګړې د وزیر په توګه ګڼل کېده. بیان زیاتوي چې د هوایي حمله په دایر الزور کې په یوه سمڅه کې د قومندانانو پر یوه غونډه شوې ده. په بیان کې ویل شوي چې د کره معلوماتو پر بنسټ په وژل شویو کسانو کې څلور مخکښ قومندانان شامل دي. په دایر الزور کې د روسیې په ملاتړ د دولتي ځواکونو او د داعش د وسلوالو ترمنځ چې یو ځل بیا پر دې ښار د ولکې ټینګولو هڅه کوي درنې جګړې له ډېرې مودې راهیسې روانې دي. د قزاقستان حکومت پریکړه کړې چې یو شپته هندي ساختماني کارګران له دې هېواد وباسي. قزاق چارواکي وایي چې دا پریکړه په روانه میاشت کې په پلازمینه استانا کې د پراخې بې نظمۍ له یوې پیښې وروسته شوې ده. شپږ ورځې مخکې د ابوظبي پلازا په نوم د لوړې ودانۍ د پروژې د رغونې په ساحه کې د هندي او قزاق کارګرانو ترمنځ اخوډب وشو، او نن د استانې ښاروالۍ د یو شپته هندي کارګرانو د ایستلو خبر اعلان کړ. چارواکي وایي دا اخوډب وروسته له هغه پیل شو چې د هندي کارګرانو ډلې د قزاقستان پر امنیتي ګارد حمله وکړه، ځکه د دوی په وینا هغو د دوی یو نشه ملګری له ساحې وتلو ته نه پرېښود. چارواکو ویلي دي چې په دې اخوډب کې څوک نه دي ټپیان شوي. او وروستی خبر، په مکسیکو کې چارواکي وایي چې پرون د آرام سمندر سواحلو ته نږدې یوې سختې زلزلې 15 کسان وژلي. چارواکي وایي د زلزلې یو شمیر ودانۍ زیانمنې کړې او یوه کوچنۍ څونامي یا د سمندر د څپو طوفان یې جوړ کړ. د امریکا د جیولوژیک سروې ادارې وایي چې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 8.1 او مرکز یې د مکسیکو د جنوبي ایالت چیپاس د ترسپیکو ښار د جنوب لویدیز په 160 کیلومترۍ کې په آرام سمندر کې و. دا زلزله د مکسیکو د پلازمینې مکسیکو سیټي اوسیدونکو هم احساس کړه او له خپلو کورونو او ودانیو بهر ووتل. دا خبرونه
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې خبرونه کې زه اسمت ساروان له امان الله امیرزی سره ستاسو په خدمت کې يم. په دې ولایت په ولایت خبرونه کې نن د میدان وردګ، لوګر او پکتیا ولایتونو د اطلاعات او کلتور رئیسان زموږ ملمانه دي. دوی به په خپلو ولایتونو کې پر کلتوري فعالیتونو خبرې وکړي. که په دغو درو ولایتونو کې د کلتوري هلو ځلو په اړه پوښتنه لرئ، نظر یا وړاندیز لرئ، هیله ده چې زموږ په فیسبوک پاڼه کې ولیکئ او یا هم څو شیبې وروسته چې د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم ټلیفون راوکئ او همداراز د سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیسئ. لکه څنګه چې مویل، نن په دې خپرونه کې د میدان وردګ، لوګر او پکتیا د ولایتونو د اطلاعات او کلتور رئیسان زموږ مېلمانه دي. لومړی هم د میدان وردګ د اطلاعات او کلتور رئیس ښاغلی اورنګ مختار ته نوبت ورکو. مختار صاحب، تاسو تر کله ویم تاسو په خپل زموږ اوریدونکو ته وایئ چې په میدان وردګ کې کلتوري فعالیتونه په څه حد کې دي؟ نه یوازې هغه فعالیتونه چې ستاسو د ریاست لخوا کیږي، بلکې د خلکو ادبی او کلتوري ټولنو لخوا هم چې کوم کارونه کیږي دغه په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
السلام علیکم جناب چارون صاحب، تاسو ته خبرې مې کوي صاحب ته د ازادې رادیو ټولو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته سلامونه او درنښت. دا چې چارون صاحب تاسو دا پروګرام جوړ کړی زه مننه کوم. دا دې خپل پروګرام دی او زه هیله منم چې دا ډول پروګرامونه نور هم د خلکو د لا هڅونې لپاره جوړ شي. په میدان وردګ ولایت کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د رسنیو له لارې یا د فیسبوک پاڼې یا د نورو معلومات او شواهدو له لارې په خپله ولس ځوانان هم د اطلاعات او کلتور ریاست تر څنګ پراخ ادبي او کلتوري فعالیتونه ترسره کوي، چې حتی اوس یې ساحه موږ هم ولسوالۍ ته غځولې ده. نو که تاسو اجازه راکوئ وخت وي زه دا ټول یادوم شاید ډېر وخت ونیسي.
خیر، په تدریج سره به په ټولو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، که یو اړخ باندې خبرې وکړي لنډې خبرې وکړي بهتره به، بیا به بیا نوبت درکو، بیا به په تفصیل سره ټول موضوعات تشریح کړي.
مهم کار نه خو دغه دي چې د مشاعرو جوړول دي، یعنی په میدان وردګ ولایت کې سره دي چې د اطلاعات او کلتور ریاست په هرو 15 ورځو کې یو مشاعره جوړوي، تر څنګ مدني ټولنې او کلتوري ټولنې هم مشاعره جوړوي. یو شی چې ډیر مهم دی، زه غواړم د ټول پاکستان کې البته د مناظر د ریواج شي، هغه د میدان وردګ ولایت کې سقاله دي شپږم کال په فایل سره موږ پیل کړو، هغه دی کلیوالو ادبي خویندو بهیر دی چې زه دلته په لومړي سر کې یادونه ځکه کوم، تر څو زموږ محرومې خویندې چې هغوی په کلیو کې اوسېږي هغوی ډېر ښه شاعرانه احساس لري، ډېرې ستونزې لري، ډېر دردونه لري او ډېر ښه استعداد لري. نو د هغوی دپاره موږ د کلیوالو خویندو دپاره حتی ښوونځیو ته دوی نشي تللی، هلته مکتبونه نشته، هلته دوی ته د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي، خو د دوی دپاره موږ په دې نام نه سخت شرایط کې یو زمينه مفایده کړې ده تر څو د کډي اولادو پرتو سیمو څخه خواندي په دې بهیر کې یا په مستقیمه توګه یا د ټلیفون لارې برخه واخلي او هغه بیا د میدان وردګو د محلي رادیوګانو لارې نشر شي. په دې کې ډېر خواندو ډېر شیرونه ویل یا شمیر خواندي چې کولای شي اجازه ولدي د کور نراشي د غوی دی یو محرم سره غوی خپل ډېر په لوړه کچه باندې اشعار ولوستل چې هغه په مستقیمه توګه د محلي رادیوګانو نشرېدل. دویم ځینې خواندي چې غوی نشوي کولای میدان ښار ته یا مرکز ته یا د اطلاعات کلتور ریاست ته راشي هغوی د ټلیفون په لیکه باندې خپل شعرونه زمزمه کړل. د دوی په شعرونو کې ډېر دردونه پراته وو او دوی نورې خویندې وهڅولې تر څو دوی خپل غږ د سولې په اړه د بیا رغونې په اړه د افغانستان د خلکو د هوساینې په اړه باندې او د هغو ستونزو پر وړاندې د مقابلې په اړه خویندې وهڅولې چې نن سبا د میدان وردګو د غرونو تر څنګ خویندې هم ترې کړېږي. بل درېیم قسم هغه خویندې وي چې هغوی نه ټلیفون درلودو او نه په مستقیمه توګه په مشاعره کې ګډون کولی شو. دوی د لیک له لارې هغو نورو خویندو ته د هغو په استازیتوب باندې خپل شعرونه رالېږلي وو چې د حاضر خویندو له لورې د هغوی د نامو په یادولو او ذکر سره سره ولوستل شول. د دې تر څنګ د میدان وردګ ولایت کې موږ عامه کتابتون لرو چې عامه کتابتون ته هر ورځ ځوانان راځي. هغه د پوهنتون محصلین دي، د انسټیټیوټونو او درمعلمینو محصلین دي او د خصوصي او دولتي لیسو او ښوونځیو زده کوونکي دي چې هغوی راځي. له دې نه علاوه موږ د دې دپاره چې د لرو پرتو سیمو محصلین او عام خلک د کتاب د مطالعې د فرهنګ سره اشنا سي موږ د هغوی دپاره ګرځنده کتابتونونه په لاره باندې واچول. البته دا د اختر نه مخکې شپو کې وو، د اختر تر رخصتیو پورې دوام وکړ چې موږ په دې کې د مرکز میدان ښار سربیره د سید آباد ولسوالۍ، چک ولسوالۍ، نرخ ولسوالۍ او ځینې هغه سیمې چې هلته دي موږ د ګرځنده کتابتونونو ورتګ لازم و. موږ حتی د خلکو کورونو او کلیو ته لاړو او هلته مو خلکو ته کتابونه ورلل او دوی ته مو د کتاب د مطالعې د ارزښت په اړه باندې هغه ټیم پر ایکاسیستم چې موږ درلودو خبرې مو وکړې او هغوی ته مو کتابونه د امانت په ډول باندې ورکړل او دوی نو د کتاب د مطالعې د فرهنګ سره آشنا وهڅول. د دین علاوه په میدان وردګ ولایت کې موږ ډېرې تاریخي سیمې لرو، تاریخي او فرهنګي میراثونه دي چې هغوی ته خلک درناوی کوي، خلک د هغوی نه استفاده کوي. حتی دغه په عقیدتي توریزم یا ګرځندوی چارو کې دغونه استفاده کوي. متاسفانه چې د میدان وردګو په ولایت کې دا مهال په یو شمېر سیمو کې نامي ده، هلته خلک د ځینو ستونزو له امله په ډاکټر باندې تګ نشي کولی. نو دو د ساتنې لپاره باندې موږ خلکو ته د غونډو له لارې یا د رسنیو له لارې عامه پوهاوی کوو، هغوی د دې ارزښتونو په ساتنه باندې پوهوو او د دې نه خپله موږ د اطلاعاتو کلتور ریاست کارکوونکي څارنه کوي او د دې د جوړولو، ترمیم او د ساتنې لپاره هلې ځلې کېږي. له دې نه سربیره د هغوی د قاچاق مخه نیول کېږي او هڅه کېږي تر څو میدان وردګ ولایت کې هغه تاریخي ارزښتونه چې هغه د موږ د پلارونو یا د مشرانو د هغوی اتلولۍ او شاهکارونه دي یا د هغوی هغه عقیدوي مذهبي پرمختګونه دي تر څو د هغوی د ساتنې لپاره د افغانستان د تاریخ د ساتنې په
بله
هغه تاریخي آثار چې په مځکو کې پراته دي چون نامي ده د هغوی د قاچاق او د غلا خطر نه دي. موږ د ولسونو په همکارۍ باندې د هغو ساتنه کوو. ځینې لارې چارې دي چې هغه موږ په لاره اچولي تر څو د آثار د غلا قاچاق او د نورو جوي یا فضايي حالاتو څخه
ډېره مننه کورودان ښاغلی اورنګ مختار د میدان وردګ د اطلاعات او کلتور رئیس. بیا هم تاسو ته نوبت درکو. د پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس ښاغلی محمد شفا مشفق هم د ټلیفون له لارې راسره دی او کوشش کوي چې د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس محمد شفیق پوپل سره هم تماس ونیسو. ښاغلی پوپل فعلا ټلیفون ته ځواب نه وایي، خو خیر. ښاغلی مشفق صاحب، که تاسو هم لنډ په خپل ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه چاروان سپتاسي او د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم.
سلامت اوسئ.
د سلام وروسته چاروان سپ پکتیا کې ار میاشت په میاشت کې یو ځله د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشاعره لري چې په دې مشاعره کې د الکانو ترڅنګ انجونه هم ګډون کوي او خپل شعرونه پکې ولست وړاندې کوي. د دې ترڅنګ مونږ یو د وړانګې په نوم باندې یو خپرنۍ لرو چې په میاشت کې یو ځل چاپ کیږي، او مونږ ډېر زیات فوکس په دې باندې کوو ساروان صاحب، چې مونږ د خطاطۍ، میناتورۍ او انځورګرۍ په برخه کې ډېر کار کوو. د دې په درې برخه کې عام انجونې او هم ځوانان روزو، روزلی مې دي، او بیا هم ورته کار کوو چې سیالۍ ورته په لار اچوو، چې تر څو په پکتیا کې د خطاطۍ او انځورګرۍ هنر وده وکړي. د دې تر څنګ مونږ په پکتیا کې څلور کتابتونونه لرو، چې یو په مرکز ګردیز کې دی، بلې څمکنیو کې دی، او بلې سید کرم ولسوالۍ او زرمت ولسوالۍ کې. په دې څلورو واړو کتابتونونو کې هم د شاعران، لیکوالان، جورنالستان او هم د مکتب شاګردان راځي، او د دغه کتابتونونه خپله ګټه اخلي، استفاده ترېنه کوي او مطالعه ترې کوي پکې کوي. د دې تر څنګ مونږ په پکتیا کې ډېرې زیاتې تاریخي سیمې لرو، چې تقریبا په اریوب ولسوالۍ کې، څمکنیو کې، سید کرم، میرزاکا خپله مرکز ګردیز کې، او په زرمت کې. د دې تاریخي سیمو د ساتنې لپاره مونږ وخت پر وخت باندې د نظارت او څارنې ټیمونه ځي، د دې نظارت او څارنه کوي، د دوی ساتنه کوي، او دغه د ساتنې لپاره مونږ د امنیت قومندانې او د پکتیا د ولسونو نه وخت پر وخت د عامه پوهاوي د لارې نه، چې مونږ دوی ته غونډې دایرو، د دې غونډو د دایرولو په صورت کې مونږ هڅه کوو چې تر څو پکتیا کې ټولې تاریخي سیمې حفظ شي او وساتل شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودن مشفق صاحب. اوس د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس ښاغلی محمد شفیق پوپل هم د ټلیفون له لارې راسره دی. پوپل صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، او که تاسې هم په پیل کې په اختصار سره په خپل ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په اړه زموږ اوریدونکو سره خپل معلومات شریک کړئ.
بله، زما نیکی سلامونه هم ټولو د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. البته خدای کړي ښه وخت او ښه شېبې ولري. د کلتوري پاک لباندې، د کلتوري فرهنګونو، د کلتوري فعالیتونو پاک لباندې البته تفصیلي خبرې به ونه شي، خو په اختصار توګه باندې ویلی شم. لوګر یو تاریخي او فرهنګي ولایت ده. په دې کې ډېر داسې تاریخي سیمې شته او ډېر داسې فرهنګونه پکې موجود دي چې هغه د قومونو د وحدت او د یووالي او په یو ټغر د راټولولو سبب ګرځي. چې هغه بېلګه د تاریخي سیمو چې یو نشاینک چې تخمینا څو کلونو راهیسې په دې کې خفیات روان دي، او ډېر شمېر منقول آثار او غیر منقول آثار چې شتوپې دي، او هغه د بودا د وخت هغه تاریخي آثار دي، هغه عمل ته ځای په ځای دي، او اوس هم خفیات روان دي. سجاوندو، کاپرکوټ، د خروار د تاریخي سیمې نورې مونږ هم لرو، چې په دې باندې لا تر اوسه مونږ اقدام نه ده کړی چې دا خفیات وکړو، هغه سیمې آثار لاسته راوړو او هغه ملي موزیم ته انتقال کړو. او همدارقم په اطلاعاتي برخو کې رسنۍ دي او رادیوګانې دي، چې محلي رادیوګانې، پنځه رادیوګانې په لوګر کې نشرات لري، او هغه د خلکو په ژبه او د خلکو په خوښه باندې نشرات کوي، او د خلکو هغه اطلاعات په وخت سره لاسته راوړي دي رسنۍ له لارې. او همدارقم مختلفې خپرونې لري چې د خبرونو په اساس باندې خلکو ته عامه پوهاوی او خلکو ته صحیح اطلاعات ورکوي. همدارنګه جریدي رسنۍ چابي خبرونې هم لرو په لوګر کې، چې هغه په خپل وخت سره په ځینې اونیزي دي میاشتنه نه دي، او ورځپاڼې نه لرو، او ورځپاڼې له مرکزه انیسو هیوادو، کابل ټایمز دغه ورځپاڼې راځي، اما په لوګر کې دغه نشرات او فعالیتونه روان دي.
ډېره زیاته مننه پوپل صاحب، سلامت اوسې. مختار صاحب، په میدان وردګ کې د نشریاتو په ارتباط مو څه ونه ویل؟ چاپي نشریات مې منظور دی، څومره خپرونې چاپي شي، او په مجموع کې په ټولو ولایتونو کې دی مطبوعاتو ډیره خوند نشته علت سره نه معیاري ورسپانه شته نه معیاري مجله شته یوهنی مهالنی کله خبره شي کله نشي خبره غم دوام پیدا نه کی علت سره آل دا چې وس خو سواد ډیر شوی دی د لیکوالو او ژورنالیستانو شمیر هم تر پخوا ډیر دی او د چاپ امکانات هم تر پخوا ډیر اسانه شوی دی ځکه چې وس کمپیوټر او ټایپ ډیر اسانه شوی دی
بالکل جناب چروان صاحب په میدان وردګ ولایت کې د محل دی ملي هدف په نامه باندې ونیزه په هر لاس ورځ کې چاپیږي که څه هم ونیزه دی خو موږ د ځینې مالي امکاناتو د کمښت له امله دغه په لاس ورځ کې چاپو یا میاشت کې درې واړې چاپیږي په هغه ډول باندې چاپیږي په څلور مخونو کې چې په دې کې یوه پانه د ګلون اوښکو تر عنوان لاندې البته درېیمه صفحه هغه خاص د ادب او فرهنګ د غوړېدا لپاره ده د دې تر څنګ د برلین په نامه باندې بله محلنۍ دی چې هغه د ولایت په قام په خاصه پاملرنه باندې چاپیږي او تر څنګ یې موږ زمینه مفایده کړې ده د مڼې په نامه باندې یوه مجله اوس هم په میاشت کې یو واړې چاپیږي درې دغه ژوندۍ خپرونې دي په دې پنځلسو شپاړسو کلونو کې تقریبا په میدان وردګ ولایت کې موږ د پنځه ویشتو نه تر دېرشو پورې موقتې محلنۍ چاپي رسنۍ درلودې چې متاسفانه اوس یوازې دغه درې فعالې دي او نورې ټولې له فعالیت لوېدلې دي او د هغوی لپاره بودیجه نشته لوی لامل یې د بودیجې نشتوالی وګوته کېږي زه خپله چې کله پنځه کاله وړاندې د میدان وردګ ولایت ته راغلم هلته هېڅ چاپي رسنۍ نوی یعنی مخکې فعالیت باندې شروع کړی بیرته درېدلې و حتی د اطلاعات و کلتور ریاست دوه کاله ورته میاشتې د اطلاعات و کلتور ریاست ما په خپله د ویښ په نامه باندې یوه خپرونه ایجاد مې کړه ویښ البته هغه رسنۍ وه چاپي رسنۍ وه چې هم مسؤول مدیر هم موسس او هم صاحب امتیاز زه ومه البته څو میاشتې هغه وچلېده کله چې د هغو هغه بودیجه امکانات ما ترلاسه نه شوه که د دې تر چلېدو پورې ما د اطلاعات و کلتور ریاست نشراتي ارګان ته ستاپ مې ورته استخدام کړ ملي هدف تروسه پورې مسلسل چاپېږي چې په هر لاس ورځ کې لکه مخکې چې ما یادونه وکړه ده بیا یو بله رسنۍ د غښتلي ځوانانو په نامه باندې هغه هم ما پخپله ایجاد کړ البته ده هم په شخصي لګښت باندې و د ځینې ځوانانو په همکارۍ باندې په دې کې د میدان وردګ ولایت هغه تکړه ځوانان چې هغوی په پوهنتونونو کې اول لمبر دي یا د ځانه کومه خاص وړتیا ښودلې ده د هغوی په اړه باندې معلومات خپرېدل د ځوانانو نور فعالیتونه چې په دې ولایت کې کېږي ترسره کېږي هغه مو خلکو ته ښودل تر څو نور ځوانان د دوی نه په الهام اخیستلو باندې داسې روحیه ولري چې هغوی هم خلکو ته په رسنیو کې وښودل شي دغه درې رسنۍ خاص خصوصي زما وي یوه د دولت په بودیجه باندې چاپېږي اوس هم چاپېږي دغه دي نورې رسنۍ د زه چې لاړم هلته ما د نجونو یا د ښځو دپاره د پېزوان په نامه باندې البته مجله مو هغه کړه د هغو دپاره م بودیجه پیدا کړه چې زه خپله د هغو سره د چې د اطلاعات کلتور رئیس ومه زه د دې مجلې معویل هم ومه خو ټولې چارې د ما په هغه باندې ترسره کېدي موږ یوه خور چې هغه د ښځو د چارو رئیس وه خپله یو فرهنګي شخصیت و هغه مسؤول مدیره که خو ما ورسره د معین په حیث کار کوو اما د دې اکثره سامنیم کار یا ټول کار دی و هغه د ما په غاړه باندې و د دې لپاره چې خویندې هم ادبي فعالیتونو ته وهڅېږي متاسفانه هغه هم اوس درېدلې ده خو یوه میاشت مخکې بلکې په همدې سمبولا کې په بخښنې سره په همدې سمبولا کې چې کله موږ د جندر او د ښځو په اړه باندې غونډه درلوده د افریقا وشوه چې بیا به مهغه پېزوان په نامه مجله بیا به ژوندې کړو تر څو د ښځو حقونو ته لاسرسی پیدا شي او د ښځو هغه ادبیات چې کوم دي په ولسي ادبیات یا د هغوی نور کوم پنځونې دي د ادب په برخه کې هغه ژوندۍ شي او ښځې له دې نه یو څه زده کړی شي نو په ټولو ولایتونو کې په مجموع کې تاسو پوښتنه وکړه ښاغلی سروان صاحب چې ولې رسنۍ کمې دي چاپي رسنۍ د اطلاعات او کلتور وزارت بد وختانه وایمه چې ډېره بودیجه د دې چاپي رسنۍ لپاره نه لري ما په خپله په بار بار سره رئیس صاحبان مشفق صاحب او ښاغلی شفا صاحب اوري او چارواکي هم زموږ مشران هم زموږ غږ شاد واوري ما حتی د وزیر صاحب سره د معین صاحبانو سره او د مسؤولو کسانو سره په کابل کې په ورکشاپونو کې او په غونډو کې خبرې کړي دي او دا مې ورته ویلي چې د مالي وزارت باید د اطلاعات او کلتور وزارت د چاپي رسنیو دپاره مناسبه او پوره بودیجه ورکړي خو د وزارت ځینې مسؤول کسان وایي چې د مالي وزارت په دې کې دوی ته پوره پیسې نه ورکوي تر څو دوی څلور دېرشو ولایتونو ته د چاپي رسنیو یا د نورو فرهنګي فعالیتونو د ترسره کولو لپاره یې ولېږي یعنې هغوی بودیجه ورکوي ټولو ولایتونو ته ورکوي خو هغه بودیجه د دې اجازه نه کی چې آلته ورسپانی یا هر اونۍ موږ د غوډه لپاره چاپی یو د غوډه لپاره موږ رسنې چاپ کړو. یعنی د بودیجې د رقم د مشکل سره چې ویل چې اکثر ولایتونو کې میاش کې اوري چاپی
کیږي
چې خلکو ته د منلو وړ نه ده. ترڅنګ موږ په میدان ورغ ولایت کې یعنی د ټولات ټول غونډې چې د هغه اصلاحات او فرهنګ ریاست په نوښت باندې د اصلاحات فرهنګ ریاست په هغه باندې د اصلاحات فرهنګ ریاست لخوا د ولایت سره په هغه باندې جوړیږي او ټول هغه فرهنګي او مطبوعاتي چارې ستاسو چې هغه هم د موږ خوانه آماده کیږي.
درست ډېر زیات مننه. د
فرهنګ او کندو امریات یو خبر یادونه کوم
په غوړم
کوښتي
مهرباني
کولی کورسونه موږ د لیکوالۍ کورسونه لرو چې موږ خلکو ته د لنګ محل د دودیز لیکوالۍ په نامه باندې کورسونه راکړي چې هغه هر کال یعنی مسلسل دوام لري. موږ په سیمه کې د ښوونځیو او د پانتونونو زده کوونکي البته چې هغوی د ادبیاتو زده کوونکي نه دي هغوی د لنګ محل د دودیز لیکوالۍ لارې هڅو تر څو هغوی لیکنې وکړي. د ژورنالیزم کورسونه دي، د انګلیسي کورسونه دي او د کمپیوټر کورسونه دي چې هغوی د څلور ورځې کې البته په دې کې د کمپیوټر انګلیسي چې د غاډ ځوانانو د امریت له خوانه دي او د لن محل د ډیجیټل کولی کورسونه هغه د فرهنګ د امریت په خوانه دي او د ژورنالیزم په اړه باندې د ژورنالیزم کوم ورکشاپونه او سیمینارونه کورسونه د غاډ اطلاعات د امریت له خوانه چې پرون موږ د ریو رجنې ورکشاپ د ژورنالیستانو البته د افغانستان د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې په همکارۍ باندې چې درې ورځې د اطلاعات او کلتور په ریاست کې دا شو په پای ته ورسېدو. موږ هغه دې
ډېر مننه کور ودان سلامت اوسه مختار صاحب. مشفق صاحب د کتابونو مخ کې یادونه وشوه په هر ولایت کې کتابتون نشته خصوصا د اطلاعات او کلتور ریاستونه لري. د کتابونو د اخیستلو لپاره تاسو بوریجه هم لري او کسرنګ
جناب سروان صاحب د کتابونو د اخیستلو لپاره د وزارت د اطلاعات کلتور وزارت لوري نه هغه څه چې لازم ده د وزارت مالی لوري نه اطلاعات کلتور وزارت ته کافی بودیجه په واکنه ورکول کیږي نو په همدې صورت باندې ولایت ته هم
کتابونه لکومه ځای تاسو ترلاسه کوي لکومه تهیه کوي
کتابونه خپل کتابونه د پاره د دولت په مخ باندې تخصیص دي دا غیره ورتلنی بودیجه ځانګړې کوي د دې ترڅنګ مونږ سره په پکتیا کې خوشبختانه وایم چې په پکتیا کې مونږ سره فرهنګي خبرندوی ټولنې ځوانان او دغه رنګي ملي تجاران د کتابونو په اخستلو کې مرسته او کومک کوي.
بله دا که فرهنګي ټولنې او هغه خلک چې لیکنی کوي او غوښ خپل کتابونه وړیا تاسو ته درکوي او تاسو هم په دې شکل سره عادت شي چې او کوشش ونه کوي چې بودیجه واخلي نو بیا به د کتاب چاپولو خوند لمنځه لاړ شي، بیا به دا امکانات کم شي چې لیکوال کتاب یا خپرندوی ټولنې کتابونه چاپ کړي او لیکوال لیکنی وکړي.
جناب سروان صاحب د کې شک نشته مونږ په ویډیا ډول باندې ناخلو منتها تجاران مونږ سره د پیسو لاره نمبرسته کوي بیا مونږ هغه خبرندوی ټولنې چې په پکتیا کې شتون لري لکه علمی خبرندوی ټولنه ده سلیمان غار او سمون ټولنه دا درې ادارې چې په پکتیا کې کتابونه چاپ کوي او په تروسه پورې په سلګونو ټوکه کتابونه چاپ کړي دي او له چاپ راوستلي دي د لیکوالانو کتابونه اخلي او بیا یې چاپي. هغه کتابونه چې خرڅلاو بازار زیات وي هغه چاپ کیږي، خصوصا علمي کتابونه ډیر زیات چاپ کیږي، د شعر او شاعرۍ د ناول کتابونه هم چاپ کیږي. مونږ هڅه کوو چې ما خو تاسو ته په خپل خبرو کې ویل چې روباوار د میاشتنیو تخصیص نه مونږ کتابونه اخلو، خدا د خپل د پکتیا د ولسونو او د ځوانانو پرانګیان خپل یو ذوق دی چې زمون کتابتون ته کتابونه راوړي.
بله صاحب ډېر زیات مننه کوربدن. پوپل صاحب په لوګر ولایت کې علاوه په دې چې د مجلې او د ورسپانو او د رادیوګانو د خبرونو موضوع ده، یو موضوع بل ده چې سیمینارونه او کانفرنسونه پکار دي، نندارتونونه پکار دي، او لوګر خو خاصه موسیقي لري، د دې موسیقي د ترویج او پاللو لپاره هم کار پکار ده. په ستاسو د اطلاعاتو کلتوري ریاست په دې برخه کې څه کار کړی دی؟ آیا امکان شته چې کار وکړي؟ شرایط هم یو ډول داسې دي چې په ځینو سیمو کې شاید چارواکي دا موقع ونه لري چې خصوصا موسیقي ته کار وکړي.
البته په ټوله کې د دې اطلاعات فرهنګ کوم رسالت او مسؤلیت څه ده په ټولنه کې، دا ډېر درون رسالت او مسؤلیت ده. البته سیمینارونه په اکله باندې دا ډېر اړین دي چې د ځینو شخصیتونو په اکله باندې، ځینو شخصیتونو د کارنامو په اکله باندې تحقیق او علمي سیمینارونه جوړ شي. متاسفانه چې په دغه بخش کې هغه اندازه باندې چې مونږ باید بودیجه ولرو چې دغه په اکله باندې مونږ کار وکړو او د هغه لیکوالانو آثار چاپ ته ورسو او یا هغه چاپ شي د نورو هغه ته نورو اقشارو ته په میراث پرېږدي او هغوی ته ګټه واخلي. په هغه اندازه باندې چې د ټولنې اړتیا ده په هغه اندازه باندې کار نه ده سوی. واړه یا کم سیمینارونه هم نیولي دي، لکه بهای جان هغه په اکله سیمینار نیولی و دغه شخصیت په اکله، دغه د شعري ټولګې په اکله، او همدارقم امنیت په ټولو برخو باندې اغیزې کړي دي، خو خصوصا په لوګر محلي موسیقي باندې ډېرې اغیزې غورځولې دي. موږ هنرمندان ټول پراګنده کړي دي له خپل ولایته، یو خوا بلې خوا تللي، خو یو تعداد د هنرمندان شته دي هغوی په مرکز او ځینې ساحو چې د دوی امکانات څه هغه خپل هنرنمایي کوي، اما د دوی دپاره چې خاص د ترنینګ ځایونه جوړ شي او دوی هغه ځوانانې ترنینګ شي او دغه موسیقي دپاره لکه هغه په دوی کوم مقام شي او هغه مقام باید خپله بیرته را ژوندی او هغه بیرته خپل ځای ته ځان ورسوي، په هغه اندازه باندې کار نه ده ورته شوی. خو بیا هم مونږ هیله مند یاسو چې په دغه بخش کې هنرمندان اوس مونږ سره په اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې تخمینا مونږ ثبت راجستر شروع کړی ده او دوی هم راجستر کړي، هغوی کې هغه ناب او تکړه کسان چې دي د هغوی دپاره پلان درو شي، دوی دپاره دوی ترنینګ کوو خپل بار یا خپل بخش کې سترګو د لوګر موسیقي چې محلي بهتره موسیقي ده او دا ژوندی پاتې شي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوردونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د درو ولایتونو میدان، وردک، پکتیا او لوګر د اطلاعاتو او کلتور رئیسان زموږ مېلمانه دي چې په خپلو ولایتونو کې د کلتوري چارو په اړه نظر څرګند کړي. تاسو هم کولی شئ چې د دغو درو ولایتونو د کلتوري فعالیتونو په ارتباط پوښتنه وکړئ زموږ له مېلمنو څخه یا نظر او وړاندیز څرګند کړئ.
ازادي راډیو لوونه ترو
زموږ د ټلیفون شمیرې د 0993235040 بل شمیره د 0978225055. همدارس د ازادي رادیو د فیسبوک پانه په یاد لري، facebook.com/azadiradio. کومو دا پانه تر اوسه نه یو خوخه کړي یا لایک کړي، اوس یې لایک کړي او زموږ په موضوعاتو باندې تبصره وکړي. په همدې موضوع هم کولای شي د فیسبوک لاري نظر څرګند کړي. اوس هم د ټلیفون لاري اوریدونکو ته موقع ورکو چې نظر څرګند کړي. مهرباني کوئ ازادي رادیو ده ل رادیو لري شی خبري وکي. مهرباني سي، مهرباني لطفا ل رادیو لري شی خبري وکي. نه ونه شو لکه چې بل ستاسو ژغوري خو تاسو مشخ نوري مهرباني کوئ. توخي صاحب تاسو خو کلونو رئیس ټلیفون کوئ او هر وخت موږ وایو چې کلمو ټلیفون رخ شو او ژغ مو در باندې وکړو، رادیو ټیټه کې یا ل رادیو لري شي، مهرباني وکئ.
مننه، تشکر. یو بخښه واکان هم تاسو خبر پر ځای ده، تاسو خبر بالکل پر ځای ده.
متاسفانه چې ټلیفون مو دره قطع شو. توخی صاحب خیر، بیا کوشش وکئ، امید چې دازل چې لمر سره تماس نیسي رادیو مو ټیټه کړی وي او یا رادیو لري شوی یاست او خبري وکي او هله د چې بیا مو ټلیفون قطع نشي. بل اوریدون کله روزان معرفي کوي آزادی رادیو.
سلامونه نیکی هیله احترامات سروان صاحب ته او قدرمنو میلمنو ته او د رادیو تر څنګ ناستو درنو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ وي.
خوشاله اوسې سلامت اوسې لکم زه
مننه تنګیوال تنګی څخه تاسو سره ټلیفون فلیکا وتل شوایم.
مهرباني تنګیوال صاحب.
مختار صاحب د وردګو ولایت لپاره د اطلاعات او فرهنګ ملاري ډیرو خدمتونو ته اشاره وکړه. کریچا داسې خدمتونه یې کړې وي ونه نړۍ مننه کوو. خو یو پښتنه کوم د اطلاعات او فرهنګ د ریاست د رئیس نه د وردګو کومې محلي راډیوګانې چې په وردګو کې شتون لري لکه مخکې چې مختار صاحب اشاره وکړه وي زموږ خوندو ته زمینه نه وي مسایده د راتلو لپاره. نو بیا د ټلیفون لارې یا د لیک لارې یا د محلي راډیوګانو لارې موږ ته خپل شعرونه او د رڼا بلاسونه رالیږي. خو سروان صاحب او له رئیس صاحب څخه مې هیله ده خو زه په دې باندې شاهد یم چې په وردګو او په نورو ولایتو کې د محلي راډیوګانو د بدو خبریالانو له لارې زموږ هغه خوندې زوریږي چې هغه داسې شعرونه لیکي او یو یو څه لیاقت او استعداد لري که د داسې کړنو او خبریالانو مخنیوی وشي ډېر به خوشحاله شو. زه پر دې باندې شاهد یم. ما خپل لیدلې دي نو د داسې پیغو نه که صرف نظر وکړي نو هغه کومې خوندې چې زموږ داسې پیغو ته هڅه او کوشش کوي نو د داسې کړنو نه بیا صرف نظر کوي او نه غواړي چې بیا په داسې پیغو کې هغه وکړه کوشش وکړي او په پیغو کې ښکل شي نو که د دغو مخنیوی وکړي ډېر به خوشحاله شو. سروان صاحب
صحیح ډېر زیاته مننه تنګیوال صاحب سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی هم لرو دوی به دوی نظر او یا پښتنه به هم واورو بیا به بیرته میلمنو ته ورشو. لطفا یو څه ژر خبري وکړئ. آزادی رادیو ده ولایت په ولایت خبرونه. مهرباني صاحب مهرباني کوئ صاحب لطفا یو څه ژر خبری وکی صاحب. متاسفانه و نشو خیر ور بشو ملمنو تا. نو مختار صاحب اوریدون که ایدل میدان وردک چخه و دویتم زواب و ویست او پا زمن که تاسی مخکی وویل چه کتابتون لره او سیار کتابتونون هم لره او چه پا بلا بلو سیموی گرزوی چه خلق لمطالعه سره علاقه من شی. کله چې دغه سیار کتابتونونه کلیو ته ځي یا ولسوالیو ته ځي د چاله مخالفت سره خو نه دی مخامخ شوي ځکه چې کتاب هم ډېر دښمنان لري.
جناب تروان صاحب مخکې دوی چې د کتابتونونو موضوع ته راشم زه به یو د تنګیوال صاحب پوښتنه ځواب کړم. د تنګیوال صاحب ورور د پوښتنې او د نظر څخه یوه نړۍ مننه کوم او خوشحاله سم چې ده پس سید آباد کې په تنګي کې زموږ غږ واورېدو. تنګیوال ورور په میدان وردګ ولایت کې پنځه راډیوګانې دي چې یوه یې د یووالي غږ په نامه راډیو ده چې هغه همالته د سید آباد په ولسوالۍ کې خپرونې کوي. بله یې هم د میدان ښار څخه د غږ په نامه راډیو ده چې هغه هم ما خپله تاسیس کړې ده یعنې دوه کاله وړاندې تاسیس وله. بله د پیغله په نامه راډیو ده چې هغه د ښځو یا د خویندو دپاره هغه کوي نشرات کوي او د ښځو د حقونو په اړه باندې خپرونې کوي. بله د تجانب په نامه راډیو ده او بله هم د ملي راډیو په نامه باندې دولتي راډیو ده. په دې پنځه راډیوګانو کې چې اوس مهال برحال دي انشاءالله رحمان ټول ژورنالیستان مسلکي ژورنالیستان دي ټول اسلامي او افغاني ارزښتونو ته وفادار دي که هر وخت د دوی په اړه کومه تېروتنه یا تخطي کېږي هغوی د افغاني فرهنګ خلاف یا داسې عمل ترسره کوي تاسو کولی شئ هغوی موږ ته معرفي کړي. موږ په هرو پنځه بسو ورځو کې د ټولو ژورنالیستانو سره مسلسلې منظمې غونډې لرو او گزارش ارگانه محلی یا محلی ارگان اداری او حتی ولسمشر ته دیږو. زموږ ټول خبریالان دینی ارزښتونو او اسلامي اعتقاداتو ته وفادار دي. منم چې شاید ځینې ستونزې یو وخت کې پېښ شوې وي خو هغه د دغه دولتي او خصوصي راډیوګانو ستونزې نه وي. یو وخت کې اعتراف ځواکونو ځینې راډیوګانې درلودلې په بعضو ولسوالیو کې چې هغه د اطلاعاتو کلتور ریاست په واک کې نه وي. نه یې د اطلاعاتو کلتور د وزارت نه جواز اخیستی و نه موږ لیدل نه موږ ته ځای معلوم و. هغه په ټانګونو کې ناسب راډیوګانې وي هغوی که څه کړي هغه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت
پالیسی نه ده د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او د میدان وردګو د اطلاعات او فرهنګ ریاست او خپل د اطلاعات او فرهنګ محترم وزارت پالیسی دغه د ترڅو خلکو ته د افغاني ارزښتونو او د اسلامي ارزښتونو پرانا کې خلکو ته داسې نشرات او خپرونه وړاندې کړي ترڅو هم د دې کلتور وساتل شي، هم د دې ارزښتونو ته درناوی، هم عقایدو ته درناوی، او هم د دې کوم چې سیمه ایز رواجونه د هغوی ته درناوی. هغه خویندې چې هغوی د مشاعرو له لارې شعرونه وایي، هغوی هم په خپلو اشعارو کې یوازې د سولې دپاره، د اسلامي ورورګلۍ دپاره او حتی د اسلامي ارزښتونو دپاره مبارزه کوي، او د هغو ناوړه دودونو په وړاندې هغوی شاید مبارزه کوي چې د هغو له امله نن سبا زما او په خویندې په ټول افغانستان کې مخامخ کوي. موږ وینو چې خویندې په بدو کې ورکول کېږي، د خویندې نه حتی ژبې پرې کېږي. په افغانستان کې زه خبره کوم، حتی خویندې سره بېلابېل خشونتونه کېږي. نو دا خویندې دردونه لري، دغه دردونه که دوی د شعر په ژبه باندې د اصلاح په خاطر باندې هغه کړي، نو دا به انشاءالله الرحمن څه بدې نه وي. په کې که هر وخت تاسو کومه تخطي د کوم ژورنالیست
بله
کولی شئ له ما سره تماس ونیسئ.
مننه، سلامت اوسئ. اوس د کتابتونونو په ارتباط
چاروان صاحب، د کتابتون موضوع وه، د کتابتون میدان وردګ ولایت دوه کتابتونونه لري چې یو په مرکز میدان ښار کې دی. دویم کتابتون موږ سږ کال په شپږم کال کې د چک په ولسوالۍ کې د هغو دپاره موږ بست منظور کړی شي چې تر اوسه پورې ودانۍ نه لري. خو د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت مقام په اتم کال کې د هغو د کتابتون د ودانۍ دپاره د موږ سره بشپړه همغږي کړې ده. موږ تقریبا یو لس ورځې مخکې د هغو دپاره د ولایت مقام د اداري مجلس نه د یو جیره مځکې غوښتنه وکړه چې خوش پښتانه هغه مځکه هم د ولایت مقام د اداري مجلس په فیصله باندې موږ ته په شک ولسوالۍ کې راکړل شوه. انشاءالله رحمان ډېر ژر به هغه کتابتون فعاله شي. په میدان وردګ ولایت کې اوس د اطلاعات او کلتور په ریاست کې په خپله د اداري ودانۍ کې کتابتون فعال دی. په اووه نوي کال کې، یعنی راتلونکی کال چې تقریبا مالي کال ته درې میاشتې پاتې دي، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون دپاره په ښار کې چې د ولایتي شورا تر څنګ یې ودانۍ ده، د عامه کتابتون د جوړولو دپاره پلان لري، او دغه پلان یعنی وزارت مالي هم موږ ته بودیجه راکړې ده. انشاءالله رحمان په اووه نوي کال کې به دا عامه لوی کتابتون فعال شي. یو یادونه جناب سروان صاحب، وخت نه پیسې پاره کتابتون ته باندې وکړم چې دا کتابتون تقریبا اته کال وړاندې جوړ شوی هم دی، خو متاسفانه چې تر اوسه پورې فعال نه دی. په دې باندې تقریبا $200,000 لګېدلی دي. دا د ډایاک پیسې وي چې د انکشاف او دیهات ریاست د دې کتابتون د جوړولو مسئولیت درلود، او دا د ولسونو په غوښتنه باندې دغه عامه کتابتون جوړ شوی و. د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته نه تسلیم شوی دی او نه چا ورکړی دی. خو په دې کتابتون کې زه په زغرده باندې وایم چې د وخت د حاکمانو د خوانه چې د انکشاف دیهات او د وخت حاکم خلکو د هغوی د خوانه معامله وشوله، دا کتابتون په ډېره بې کیفیته بڼه باندې جوړ شو. دغه مخکې له دې چې افتتاح شي، د هیڅ انجینر هغه کومې چې تخنیکي هغه دي ډلې دي د ولایت کې، هغوی د دې افتتاح ته زړه ښه نه کړو، او دا په ډېر بې کیفیته ډول باندې هغه شوی چې وروسته د چاودنو له امله شاوخوا چې کومې چاودنې وشي، د کتابتون ډډې وړې شي، او بیخي اوس چا هم لیدلی دی. په دې اتو کالو کې موږ مبارزه وکړه د انکشاف دیهات محترم وزیر صاحب سره، د اطلاعات و کلتور د وزیر صاحب لخوا رسمي مکتوبونه تبادله شول، او موږ په دې اړه باندې هم مدني غږونه پورته کړل، موږ له رسنیو سره وغږېدو. البته د موږ غږ چا ونه اورېدلو، چون موږ مداخله ډېره نه شوی کولی. دغه کتابتون موږ په واک کې نه و، په رسمي ډول باندې موږ ته نه و تسلیم شوی، د موږ لخوا یې قرارداد نه و شوی. دغه کتابتون تر سږ کال پورې همداسې پروت و. سږ کال خوشبختانه د اطلاعاتو فرهنګ محترم وزیر صاحب پوهن باوري صاحب موږ لپاره د دې کتابتون، البته په دې زړه ودانۍ نه په بله خوا کې، د جوړولو پیسې منظورې کړي چې په اووه نیم کال کې به موږ جوړ کړو. حتی موږ تر څارنوالۍ پورې، موږ تر ولایتي شورا پورې، موږ تر ولایت مقام پورې چې هر والي راغلی، موږ دا موضوع سره شریکه
کړې ده. موږ د انکشاف دې ازما اصلی پښتني ته
مو پرويدي کتابتون د موضوع سره.
بله، ازما اصلی پښتني ته کلن جواب وو است دا چې کله چې تاسو کتابونه ولوسوالیو ته یا اطراف ته وړي، د چاله مخالفت سره خونه مخامخ کیږي؟
نه، لله الحمد میدان وردګو خلک چې دی هغه د کتاب سره ډیره علاقه لري، د دې ولایت په سمونه چې هغه تعلیم یافته او با تحصیل خلک دي، د کتاب سره څوک هیڅوک مخالفت نه کوي، نه تر اوسه پورې چا مخالفت کړی دی. البته زموږ کتابونه اکثریت دینی ادبی او فرهنګي کتابونه چې هغه د هیڅ د عقاید خلاف نه دی، نه هیڅ کور سره غن لري، او د هر کتاب لوستل ځانګړي ګټه لري. او موږ داسې کتابونه چې هغه د ولس په ژبه باندې، یعنی په خپله ملي ژبه وي، د محل په ژبه باندې وي، روسي متولیږو، یعنی د دوی د غوښتنې او د دوی د اړتیا وړ کتابونه موږ.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسئ. پوپل صاحب، او مختر دي چې تاسو ته درشمه، مشفق صاحب تاسو نو برته اول په پکتیا کې د کلتور په برخه کې ځینې کارونه دي چې کېدای شي د تاسو ریاست په مخ یوسي او اجرایي کړي او تشویقي کوي. یو هم اتن دی، پکتیا په اتن کې ډیر نوم لري، د لپاره چې اتن کې یو نظم راشي او خاص شیوی لري، دی اتن مختلف نمونه لري، مختلف دولتونه دي، د ترویج او ود لپاره هم به تاسې اداره څه کار کوي یا څه په پام کې لري او کنه؟ مشفق صاحب، لکه چې مشفق صاحب اواز ناوري یا ټلیفون ممکن قطع شوی وي، خو خیر. پوپل صاحب ته نوبت ورکو، د دوی نوبت دی پوپل صاحب شو. پوپل صاحب، تاسو د لرغونو آثارو یادونه وکړه. په لوګر کې یو پام د مس عینه کې لرغونی آثار شته، که په نورو سیمو کې هم تاریخي آثار شته، او وضعیت څنګه ده؟ ځکه چې په اکثرو سیمو کې چې نام ندی، هلته وای خپل سری کندنی کیږي او دغه آثار وړي قاچاق بران یا تخریبوي. په لوګر کې څنګه
وقت لوګر کې ډېر تاریخي سیمې دي، او مثلا کوم په دې یادونه وکړه چې په دې کې تخمینا واته کال شاوخوا ده کېږي چې په دې کې د باستان شناسي د ریاست لخوا نه حفریات روان دي. دوه تاریخي سیمې سجاوند او کاپرکوټ د خروار چې هغه سیمې دي او ډېر تاریخي قدامت لري. فعلي شرایطو کې هغلته مونږ د قومي مشرانو په اساس باندې د کلیوالو خلکو په مرسته او همکارۍ د هغوی وخت وخت مراقبت کوي، او مونږ سره همکاري کوي په دې عکله باندې. اما دولتي ارګانونه هم کله دوی سره چې په مجالسو کې کینو، دوی هم دا ډاډ راکوي چې مونږ دغو ساحو نه نظارت کوو او لیدنه کوو، او لا تروسه پورې داسې څه نه دي لیدل شوي چې هلته څوک په حفریاتو کې یا هلته کندنې کې. په خو هغه د جنگونو په وختو کې که څه سوي، هغه اوس فعلي شرایطو کې چې انشاءالله په ټول لوګر کې چې هغه تاریخي سیمې دي، هغو ځای کې داسې حفریات په غیر قانوني توګه نه ترسره کېږي، او دا د ولسونو مرسته او همکاري ده په دې اړه باندې.
ډېره زیاته مننه د پوپل صاحب نه، مننه. اوس مشفق صاحب د ټلیفون له لارې را سره دی. مشفق صاحب، زما مخکنۍ پوښتنه که مونږ یې اورېدلې، په پکتیا کې اول په دې اړه نظر څرګند کړي چې آیا هلته هم تاریخي آثار شته، په کومو ځایونو کې تاریخي آثار شته، لرغوني آثار خو آیا د قاچاقبرو او خپل سرو کسانو لخوا تخریبیږي یا کیندل کیږي؟ خو نه
څاروان صاحب، په پکتیا ولایت کې خپل مرکز ګردیز د ډیرو تاریخي آثارو درلودونکي، د دې تر څنګ میرزکا چې د نړۍ په سطح باندې مشهوره خزانه ده، او د
چی به پکې پاتې نه وي
قبل الملاد کال را دی. خو
میرزکی خو ټول سکې ډیر پخوا وړل شوی دی، اکثره سکې
څاروان صاحب بخنه غواړم. څاروان صاحب، میرزکا داسې خزانه ده چې زه فکر کوم که اوس هم د افغانستان د فاره به ډیر تاریخي میراثونه ولري او پکې شتون لري. میرزکی په مکمله ټوله ولسوالي کې دا تاریخي آثار نه ډکه ده، او مالامال ولسوالي ده. ان شاء الله په مسلکی ډول باندې کیندنې ترسره شي، زه باور لرم او تاسو ته ډاډ درکوم چې د میرزکی خزانه به اوس هم ډیر څه ولري. د دې تر څنګ په اریوب ولسوالۍ کې تاریخي آثار شته، خصوصا د سپینې شګې سیمه چې هغه ډیره تاریخي سیمه ده، او دلته داسې ګمان کیږي چې دلته به ډیر تاریخي آثار وي. څمکنۍ ولسوالۍ کې تاریخي آثار شتون لري. د دې تر څنګ زرمت ولسوالۍ هم تاریخي سیمه ده، او تاریخي آثار پکې شتون لري.
درست. او یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه، هغه دا ده چې په پکتیا کې اتن ډیر مشهور دی، د پکتیا اتن په نور افغانستان کې مشهور دی، او اتن خو ډیر ډولونه لري. د اتن د ترویج لپاره، د وادي لپاره هم د تاسو اداره څه کار کوي او کنه امکان نشته؟
تاروان صاحب دې کې شک نشته دی چې هغه څه چې لازمه ده، هغه څه چې لازمه ده کار به ورته موږ نه کړی. ولې بیا هم موږ خپل خصوصا هغه دوی غونډه چې تاریخي او ملي او بین المللي ورځو غونډې دي، او د دې تر څنګ زموږ خپلې مشاعرې دي. په دغه مشاعرو کې زموږ هڅه ده چې ځوانان د دې لپاره وهڅوو چې اتڼ زده کړي او اتڼ وکړي. نو موږ خپله د اتڼ د ترویج لپاره ډېر کار کوو، او هڅه مو دا ده چې اتڼ هماغسې چې د افغانستان ملي عنعنه ده او په کلتوري لحاظ باندې ډېره مخینه لري، د دې لپاره وخت نا وخت کار کوو.
بله صاحب سلامت اوسه. مختار صاحب، یو اوریدون کې فیض الله نور فیضان له خوست څخه لیکلی دی، وایي د دې لپاره دا پوښتنه کړې ده چې د ځوانانو چارې هم د اطلاعات او کلتور په ریاست پورې اړه لري. دی وایي چې د ځوانانو د بوختیا او انسجام او اتحاد لپاره د اطلاعات او کلتور ادارې څه کوي په خپل ولایت کې؟ تاسو وایست
د ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو امریت کال په کال د دې ولایت هغو ځوانانو سروې کوي چې هغه په دې ولایت کې په رسمي دندې بوختل. واده په ملکي اداراتو کې تېر کال موږ دغه سروې وکړله چې تقریبا 2250 کسان په میدان وردګ ولایت کې په ملکي اداراتو کې په کار بوخت وو. د دې تر څنګ مخکې ما اشاره ورته وکړله چې په ولایت څنګه کې البته د ولایت په مقام کې یا په د ولایت په نورو ادارات کې چې کوم غونډې کیږي، د دې هغه د ملاتیو مدني ټولنې دي چې د ځوانانو د عملیات لخوا د رهبري کیږي، د ځوانانو د همغږۍ د مدیریت په واسطه باندې راټولېږي، دوی خبرېږي، او دوی حتی اوس وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ډېره توجه مدني ټولنه ته کړې ده. نو مدني ټولنې حتی د ولایت په لویو مسالو کې، حتی د پروژو په هغه کې، حتی د بیا رغونې په کارونو کې دوی خپل نظر ورکوي. دوی د ولایت مقام سره اړیکې لري، او دوی خپل مدني فعالیتونه ترسره کوي چې دا هم د ځوانانو د آمریت په واسطه باندې او د هغوی په همغږۍ او لارښوونه باندې کېږي. بل شی چې موږ په میدان وردګ ولایت کې لرو او موږ ښه نتیجه ترلاسه کړې، هغه د ځوانانو پارلمان دی چې موږ دوه ورونه او یوه خور زموږ د ځوانانو د پارلمان فعال غړي دي. دوی وخت په وخت د ولایت مقام ته مشورې ورکوي، او کټ مټ د ولایتي شورا، که زه دا ووایم، د ولایتي شورا بعضې وکیل صاحبان شاید ما غږ واوري، تر بعضې وکیل صاحبانو هم دغه د ځوانانو د پارلمان وکیلان ډیر فعال دي، او ډیر احساس لري، او ډیر د دې هڅه کوي تر څو د ولایت مقام ته مشورې ورکړي، د فساد په ضد باندې مبارزه وکړي، او هغه څه چې د ملک د ملي ارزښتونو لپاره د ملک د ملي ګټو په خاطر باندې تمامي ګره وساتل شي. نو دا یو بله لاسته راوړنه ده. بل د موږ په ریاست کې خپله د اندامه موږ د انګلیسي کورسونه لرو چې دا هم د ځوانانو د ریاست په د عملیات په چوکاټ کې دي. البته په دې کې د سری میاشتې په همکارۍ باندې موږ ځان ته کورسونه لرو. په خپله د اطلاعات او کلتور په ریاست کې ما مخکې اشاره ورته کړه، د کمپیوټر او د انګلیسي نور هغه لرو، او نور مثلا د حتی د ښاروالۍ سره، د ښاروالۍ په چارو کې چې د ښار پاکول دي، د دین نیولې تر مدني فعالیتونو پورې، د ځوانانو تر انسجامو پورې، او حتی په لویو غونډو کې د هغوی نظریات او مدني او فرهنګي حرکتونه. یو نمونه، یو مثال، زه سږ کال د اسد په 28مه نیټه باندې چې د افغانستان د استقلال ورځ ده، د میدان وردګ ولایت ځوانان په لومړي ځل باندې وتوانېدل تر څو په یوه لارې پرته سید آباد ولسوالۍ کې، چې هلته امنیت هم دومره ډېر ډول نه دی، دوی د مرکز میدان ښار نه لسګونه موټر پیدا کړل، او په سلګونه ځوانان دوی د افغانستان ملي بیرغ په لاس کې نیولی وو، او دوی په دې پاخه سړک کابل کندهار باندې لاړل تر سید آباد پورې. په سید آباد کې هلته ملي وطنونه وکړل، او هلته یې هغه د افغاني عنعنې مطابق د افغانستان د استقلال ورځ ولمانځله. هلته ولسونو ته، قومي مشرانو ته، خلکو ته دا وښودل چې استقلال او د وطن مینه څومره خوند کوي، او دا استقلال په اسانۍ باندې نه دی ترلاسه شوی. هلته یې د غازي امان الله خان او د نورو اتلانو پاره باندې یادونه وکړې، او دا یې ژمنه ورته وکړه چې راتون کې کولم کې به دغه د استقلال ورځ په نور ولسوالۍ کې هم باندې یعنی دا د ځوانانو یو نوښت یو نمونه او مثال یعنی ځوانان په میدان وردګ ولایت کې ډیر بوخی تر هغه ځای پورې چې زه خبر یم د خو ځوانان هم په خپله ډیر فعالیتونه کوي حتی د میدان وردګ ولایت ځوانان په کابل کې چې دلته موږ کابل ته ډیر نږدې یو دلته هم ډیر فعالیتونه لري دلته د کابل ادبي بنډار په نامه باندې یو بنډار دی چې د ولایت نه هم خلک پکې ګډون کوي او د کابل میشتې وردګ د میدان خلک دوی هم پکې ګډون کوي یو بل بنډار دی چې لمانه اوس نوم ولی یاد وتلو هغه هم په یو ښوونځي کې په یو تالار کې البته راټولېږي یعنی په میدان ښار کې په هرو پنځلس ورځو کې بنډارونه دي نورې مشاعرې دي غونډې دي سمینارونه په دې ټولو فعالیتونو کې ځوانان دخیل دي او دوی فعاله ونډه پکې لري.
بله صاحب ډېر زیاته مننه. پوپل صاحب او مشفق صاحب که تاسې لنډ وایي صرف په یوه دقیقه کې چې د ادبي ټولنو او ادبي بهیرونو فعالیتونه څومره دي په ځینو ولایتونو کې ډېر دي لکه مخکې چې مختار صاحب هم اشاره وکړه ستاسو په ولایتونو کې څومره دي آیا ادبي ټولنې شته چې تاسو له ریاست جلا دي او په خپله جوړې شوې دي؟
دغه وخت د ادبی ټولنې په ټولو افغانستان کې په ټولو ولایتو کې شته دي. په لوګر کې هم ادبی او اجتماعي فعالیتونه ځوانان ترسره کوي. ځینې ټولنې شته چې اطلاعات فرهنګ سره په مرسته او همکارۍ دوی ځینې فعالیتونه سرته رسوي. خو لکه مختار صاحب څه ویلې مشفق صاحب څه ویلې ځینې ننګونه سپ ټولو بخښو کې یعنی په هغه اندازه باندې اوس دغه ادبي فعالیتونو ته په ولسوالۍ کې په نورو پرتو سیمو کې شاید رقم دوی باید فعالیت وکړي هغه فعالیت نشي ترسره کولی. په مرکزو په ځینو ولسوالیو کې دوی هغه خپل فعالیتونه ترسره کوي اما هغه وخت کې دغه فعالیت نتیجه ورکوي چې دوی لوګا شمول ټول لوګر کې فعالیت ترسره کوي. کومه یو ساحه هغه لاري نگاهه موږ وختلی کو دوی با تعلیم کو با فرهنګ کو او یو سیمه لمون نه پاتې وي همغه چې دښمن خپل
فعالیت دا خو خیر دي دوی خپل خود جو شفاکار دی کنه. پر هل ډیر مننه دل پر چې وخت کم لرو مشفق صاحب تاسو هم کلن نظر سرګن کی
په پټیا کې خوشبختانه درته وایم چې څاروان صاحب چې پرانګي او ادبي او کلتوري ټولنې تقریبا تر 45 پورې تعداد رسیدلې. خو په دې کې چې ډېر زیات فعال دي او ډېر زیات کار کوي هم په کلتوري لحاظ او هم علمي سیمینارونه او د ویړل څیرو لړۍ په نومور باندې علمي سیمینارونه جوړ کړي دي. سمون کلتوري ټولنه ده باور ټولنیز مرکز دی او د تیریز وانانو پرهنګي ټولنه ده او دا غرنګي تو تخیل ځوانانو ټولنه چې دوی هم علمی سیمینارونه لري. دلته په پکتیا کې دغه ټولنې ډیر زیات کار کوي. دوی په شعر او شاعرۍ برخه کې ډیر کار کوي ولمنګه هڅه د دې ټولنو امداد چې په منظم شکل باندې په ټوله پکتیا کې ولسوالۍ سره ویشلې دي او هر د هر ټولنې ساحه یا ولسوالۍ معلومه ده. هلته د ځوانانو لپاره د انګلیسي کمپیوټر
ډېر مننه
او د سینسي
سلامت اوسه
کورسونه جوړ کړی.
مشفق صاحب ډېر زیاته مننه د پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس محمد شفا مشفق د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس محمد شفیق پوپل او د میدان وردګ د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ مختار چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړ. لا تاسو اوریدونکو هم منندوی یو د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
شي خالي بابو لالي تار ماكار اركم ليواني وابا ما ينقراني بالاوراك كشي خالي سم بابو لالے چرنا کر ارکم لیوانی او تردا کٹ کٹ خندا دی جڑ سم بابو لالے چرنا کر ارکم لیوانی لکہ ماشین چ پر بخمل و چلا وین بابو لالے چرنا کر ارکم لیوانی و پماین کرانے پالورا ٹکش خالے بابو لالے چرنا کر ارکم لیوانی و پماین کرانے پالورا بابو لالے چرنا کر ارکم دیوانے وپا مائن گانے پالاونا کچن خالے